ګرانو دوستانو ستړي مشي دا ساده رادیو په دې مازیګرنی نیم ساعته خبری مجله کې مو زه اجمل اند د امیر احمد صافی سره یو ځای هر کله کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي کچېرې طالبان سوله غواړي حکومت یې وسانی هم د جګړې وختون کې نه دی. نو مولي دا څرګندونې د سولې په مناسبت د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې کړی دی. دا به مووري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د انتخاباتو د ورځې امنیتي تدابیر په جدي توګه نیول شوي دي او امنیتي او دفاعي منصوبین حق نه لري چې په انتخاباتو کې هیڅ ډول لاسوهنه وکړي. نور رپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. فریبا ظاهر دروړي.
سر کې د مهم خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر نن یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو څخه د اور بند غوښتنه تکرار کړه. په افغانستان کې د برېټانیا شارج دفیر جاز لیور وایي هیڅ بل هیواد د افغانستان په څیر سولې ته اړ نه دی. او د پاکستان د پارلمان دوه غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان تر څو میاشتو بند وروسته نن په ضمانت خوشي شول. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر نن یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو څخه د اور بند غوښتنه تکرار کړه. محمد اشرف غنی دا خبره نن د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وکړه او زیاته کړه چې رښتونې سولې ته د رسیدو لپاره ضروری ده چې وینې تویدنه بنده سي. ولسمشر غنی وایي جګړه حل لاره نه ده.
که طالبان سوله غواړي موږ د یوې شېبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو. او دلته یو ځل بیا په صراحت سره وایم چې د ټولو قتلونو او خونریزوی ګناه د هغه چا په غاړه ده چې سوله او اوربند نه مني.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو پرله پسې غوښتنې نه دي منلې. دغه ډله افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتو لاسپوڅې اداره کړي. شاوخوا یې وونی وړاندې د سنبلې په درویشتمه د افغان حکومت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان حکومت د ولسمشري انتخاباتو تر نیټې پورې د سولې په اړه خپلې هڅې درولې دي. دا انتخابات د میزان یا تلې پر شپږمه کېږي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي طالبانو لویه تیروتنه کړې چې په نتیجه کې یې په بې ساري ډول په نښه سوي دي. ولسمشر ترامپ پرون د سپتمبر 3 په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا له صدر اعظم سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل چې طالبان اوس متوجه سوي چې له ده سره په معاملې کې یې تیروتنه کړې ده. د وی موږ د یوې لیدلې په اړه فکر کاوه. ما غوره ونه ګڼل چې هغوی اوربند نه کوي. زه د دې کار پلوی نه وم او ومې ویل چې نه، که دوی اوربند نه کوي نو موږ ولې زحمت کالو. هغوی فکر وکړ چې د 12 کسانو وژل او د نورو ټپي کول د زور نښه ده. یو له دغو 12 کسانو د پورتوریکو سرتیری او زموږ د خپل هیواد و. کله چې ما دا واورېدل ومې ویل چې نور نه غواړم له هغوی سره معامله وکړم. د امریکا ولسمشر نږدې دوی اونۍ د مخه د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې لغوه کړې دي. تر دې اقدام وروسته طالبانو خپل بریدونه ډېر کړي دي. په افغانستان کې د برېټانیا شارج دفیر جایلز لیور وایي هیڅ بل هیواد د افغانستان په څیر سولې ته اړ نه دی. ښاغلی لیور د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر پاڼه نن دا خبره کړې ده. د ویتر تلویشت کاله جګړې وروسته لا هم ډېر شمېر افغانان مري. افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په درشل کې دی. هر څوک چې ګټون کوي سي ښکاره ده چې سوله باید د نوي حکومت او د نړیوالو متحدینو لومړیتوب وي. بریتانیا د جمعې په ورځ په افغانستان کې د پرمختیا او مرستې په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه وه. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان حسین سلامی وایي هیواد باید د هرې حملې ځواب ووایي. نوموړي نن په یوه وینا کې چې د ایران د دولتي تلویزیون څخه خپرېده وویل هر څوک چې غواړي خاورې د جګړې اصلي ډګر سي نو بسم الله. ښاغلی سلامی زیاته کړه چې هیڅکله اجازه نه ورکوي په ایران کې جګړه وسي. دی وایي
تهاجم محدود باقی نمیماند.
د وی محدود یرغل محدود نه پاتېږي. موږ د تنبی او بدلون خلک یو. د هر یرغلګر تر لمنځه وړلو پرې آرام نه پاتېږو. د څرګندونې یوه ورځ وروسته لاغه کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو کې د امریکا پوځیانو د ځای پر ځای کېدو د امریکایي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو موافقه وکړه. د سپتمبر پر 14 د سعودي عربستان د تیلو پر تصفیه خانو برید وسو چې د ولسمشر ترامپ اداره ایران په دې کار تورنوي خو ایران دغه تورنه ردوي. د پاکستان د پارلمان هغه دوه غړي چې د تروریستي فعالیتونو په تور څو میاشتې په زندان کې ول په ضمانت خوشې سول. علي وزیر او محسن داور چې دواړه د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان دي، تېره شپه د پاکستان په شمال لویدیځ کې له یوه زندانه خوشې سول. دا خبره د دوی مدافع وکیل مشال راډیو ته کړې ده. د دوی پلویان وایي د وزیر او داور د خوشې کېدو لپاره نور سخت شرایط هم وضع سوي دي. علي وزیر او محسن داور په مې میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پر یوې امنیتي پوستې تر ډزو وروسته نیول سوي دي. دوی هغه مهال د پولیسو لخوا د سیمه ییزو کسانو د نیول کېدو پر ضد د اعتراضونو مشري کوله. د علي وزیر او محسن داور مدافع وکیل وایي موکلین یې اړ دي چې هره اونۍ سیمه ییزو پولیسو ته راپور ورکړي او هم د سفر بندیزو نور باندې لګېدلې. او د البانیا په دفاع وزارت پورې اړوندې وې کښتۍ په اژا سمندر کې 111 کډوال له ډوبېدو ژغورلې چې غوښتل یې یونان ته ولاړ سي. دغه کسان ترکي چارواکو ته سپارل سوي دي. د البانیا دفاع وزیر نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه کډوال چې د سوریې، عراق او فلسطین ول د څو ساعتونو په لړ کې د دریو بېلابېلو عملیاتو پر مهال ژغورل سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دا کډوال د سپتمبر په 6 داسې مهال موندل سوي چې په دوو کوچنیو تیز رفتاره کښتیو کې سپارول. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاساتی رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی وایي چې طالبان سوله غواړي، حکومت یو ثانیه هم د جګړې پښتون کې نه دی.
ته طالبان سوله غواړي، موږ د یوې شېبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو. او دلته یو ځل بیا
ښاغلی غنی دا څرګندونه د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیانیه کې کړي. سکال بیا د سولې نړیواله ورځ افغانستان کې له جګړې ورو سره په یو وخت منځل کېږي. پر دې موضوع ریپورت لرو. دا بام واوري چې یو شمیر معلولین وایي د ټاکنو په ورځ هغه ډول چې اړتیا د دوی لپاره اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي. د دفاع د وزارت د ویان لاغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د انتخاباتو د ورځې لپاره یې هر اړخیز امنیتي چمتووالی نیولی او ټینګار یې کړی چې دفاعي او امنیتي منصوبان به په انتخاباتو کې هیڅ ډول مداخله ونه کړي. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. دا به هم واورئ چې د سیګار د یو وروستي رپورټ په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي د سولې له هوکړې وروسته د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو طالبانو د بیا یو ځای کېدو په اړه چوکاټ جوړېږي. که وختو نور رپورټونه هم لرو مکسره اوسئ. افغان ولسمشر وایي کچېرې طالبان سوله غواړي، حکومت یو شیبه هم د جګړې غوښتونکی نه دی. محمد اشرف غنی د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په بیانیه کې وویل د خلکو د وژنې عامل هغه ډله ده چې اوربند ته غاړه نږدي. د سولې نړیواله ورځ د افغانستان په ګډون په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. سکال بیا دا ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په دې هیواد کې جګړو او ناامنیو زور اخیستی. رحمت الله افغان له نور تفصیل سره.
افغانستان د جګړې په حال کې د سولې نړیواله ورځ نمانځي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت په خپل بیانیه کې وایي چې د افغانستان د سولې موضوع له څنډې نه متن ته راغلې او سوله له یو لرې انځور نه اوس په یو نږدې واقعیت بدله سوې. ښاغلی غنی وایي د ملي وحدت حکومت په تیرو 15 کلونو کې د باعزته او تلپاتې سولې د لاسته راوړلو لپاره هڅې کړي. د نوموړي په وینا دغه هڅې د دې لامل سوي چې په هیواد، ګاونډ او حتی له سیمې وراخوا د سولې په اړه اجماع رامنځته سي. د ولسمشر غنی په باور تلپاتې سوله پر پاک نیت، خلوص، دقت او جرأت ولاړه وي. نوموړي په طالبانو غږ وکړ که چیرې دغه ډله سوله غواړي، خان حکومت یوه ثانیه هم جګړه نه غواړي.
که طالبان سوله غواړي، موږ د یوې شېبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو. او دلته یو ځل بیا په صراحت سره وایم چې د ټولو قتلونو او خونریزیو ګناه د هغه چا په غاړه ده چې سوله او اوربند نه مني.
بلخوا په کابل کې یو شمېر دولتي چارواکو او د بشري حقونو بنسټونو په یوه غونډه کې د سولې نړیواله ورځ ونمانځله. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمي په دغو مراسمو کې وویل چې طالبان دې د نورو پلازمینو پر ځای په کور دننه سوله ولټوي.
طرف مقابل بجای ازی که صلح گمشده مردم افغانستانه، که طالبان سوله وغواړي دا چې سوله ورکه شوې افغانان دې له پلازمینې کابل د باندې ولټوي. په افغانستان کې ده ستنه په کور دننه ورکه شوې د باندې یې ملټوي. سوله د افغانانو ترمنځ راتلی شي، نه دا چې په بهرنیو پلازمینو کې د نورو د قدرت د ګټو لپاره وي.
بلخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی مشرې سیما سمر په دغو مراسمو کې وویل چې ښځې باید د سولې په خبرو کې د پام وړ ونډه ولري.
نو په همدې خاطر باید موږ د سولې لپاره هڅې وکړو، داسې ګډ پلانونه او لیدلوري ولرو چې افغانان په ځانګړې توګه ښځې پکې ځانونه وویني. که چیرې موږ تاوتریخوالی په کورنیو کې له منځه یوسو، کورنیو ته سوله راوړو، موږ ټولنو ته سوله راوړلی شو. ښځې کولی شي چې په دې برخه کې ډېر اساسي او بنسټیز رول ولوبوي.
د سپتمبر 20مه د سولې نړیواله ورځ ده چې د افغانستان په ګډون په ډیری په ځانګړي توګه په جنگ ځپلو هیوادونو کې د غورز نمانځل کیږي. سکل د غورز داسې محل نمانځل کیږي چې افغان حکومت د سولې هڅې د جمهور رئیسه د انتخاباتو تر سره کېدو تر وخته ځنډولې دي. همداشان د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه کړې، خو طالبانو له امریکا سره د سولې د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې له هوکړې وروسته د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو طالبانو د بیا یو ځای کېدو او د سیګار روستي رپورټ په تړاو غبرګون ښودلی. د ملي امنیت شورا ویاند وایي د سولې له یوې نهایي هوکړې وروسته به په دې اړه بحث وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش ادارې یا سیګار ویلي چې په ټولنه کې د لسګونو زره طالب وسلوالو د بیا یو ځای کېدو لپاره هیڅ ډول پلان نشته. ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
که څه هم د امریکا طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیا پیل په اړه سندې ویل شوې، خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش ادارې سیګر په خپل نوي راپور کې د سولې له هوکړې وروسته په ټولنه او یا هم د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالب وسلوالو د بیا یو ځای کېدو لپاره د یو جامع پلان په نشتون اندېښنه ښودلې ده. خو افغان حکومت د سیګر دغو اندېښنو په غبرګون کې ویلي، لومړی باید د سولې خبرې پیل شي او کله چې حکومت یوې نتیجې ته ورسیږي وروسته به د طالب وسلوالو د ادغام پر پروسې له جزئیاتو سره بحث وشي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حق مل داسې وویل،
وختي کې مذاکرات شوه، وختي کې
کله چې مذاکرات پیل شي وربن وشي او دوی له جګړې لاس واخلي په دې اړه به خبرې وشي او په سیاسي پروسو کې به د هغوی د ادغام، اشغال او اشتراک بحث هغه مهال روښانه شي.
د افغانستان دولت تر دې وړاندې ویلي چې تر ټاکنو پورې به د سولې خبرې نه پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې سیګر ویلي که چیرې په ټولنه کې د طالب وسلوالو د بیا یو ځای کېدو لپاره یو هر اړخیز پلان تر لاس لاندې ونه نیول شي، په افغانستان کې د سولې د راتلو هیله نشته. د دغه راپور په اساس که چیرې د سولې هڅې نتیجې ته ورسیږي، نږدې 6000 طالب وسلوال باید عادي ژوند ته وګرځي. په دغه راپور کې هم دارنګه راغلي د دغو 6000 طالب وسلوالو سربیره هغه شمیر غیر مسؤوله وسلوالې ډلې چې له دوی سره په جګړه کې دي باید عادي ژوند ته وګرځي. سیګر خبرداری ورکړی که چیرې د دغو ځواکونو د راګرځېدو پلان مدیریت نشي، د دې اندېښنې موجودې دي چې دوی به له نورو وسلوالو ډلو سره یو ځای شي. سیګر ویلي، د سولې یو جامع هوکړه کولی شي چې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب شي. دغې ادارې ټینګار کوي چې د وسلوالو طالبانو د بیا یو ځای کېدو مسلې ته په کتو افغانستان دا مهال بېلابېلو ننګونو سره مخ دی، خو دا چې دغه پروسه باید څه ډول مدیریت شي، د کورنیو چارو پخوانی وزیر ویس احمد برمک وایي.
دغه پروګرام باید هر اړخیز وي، په دې معنا چې موږ لسو کلونو ته اړتیا لرو چې د دې مرحلې له لارې د جنګیالیو رواني، ټولنیز او نظامي لیدلوری بدل شي، دا چې دوی له افراطي لیدلوري څخه ووځي، ځکه نو بیا یو ځای کېدنه یوه مهمه او اساسي مرحله ده.
د ویلو ته چې تر دې وړاندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم په 2018 میلادي کال کې له ملي وحدت حکومت سره د سولې هوکړه لاسلیک کړه، خو د حکمتیار له لورې داسې دعوې وشوې چې د حزب اسلامي وسلوالو لپاره هم عادي ژوند ته د بیرته ګرځېدو کوم پلان موجود نه و او حکومت په دې برخه کې تر یو حده پاتې راغلی.
وو ورځې تر انتخاباتو
د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو.
په کندهار کې ځایي خلک شکایت او اندېښنه لري چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت ښایي د دې سبب شي چې په یو شمیر ولسوالیو کې انتخابات ترسره نه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوی به د دې ولایت په لږ تر لږه یوې ولسوالۍ کې انتخاباتي مرکزونه پرانیستلی شي. د کندهار د ټاکنو کمیسون وایي د دې ولایت په یوه ولسوالۍ کې به بشپړه توګه ټاکنې نه کیږي او شپږ نورې ولسوالۍ هم له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي. صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
د ټاکنو د امنیت په اړه د اندېښنو په دوام د کندهار اوسیدونکو وایي چې ناامنی او د وسلوالو ګواښ به د ټاکنو په ورځ د دې ولایت د اوسیدونکو ونډه په ټاکنو کې کمرنګه کړي. د کندهار اوسیدونکي له امنیتي ځواکونو د ټاکنو د ورځې لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو غوښتنه کوي. په دې اړه دوه تنو حکمت الله او سید الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
2009 څخه نیولې تر 2014 کې دغه پارلماني ټاکنې د دې ټولو سره طالبانو مخالفت ښوولی و. دا اوله سره څخه یو مخالفت خو او د اندېښنې وړ خبره خو ده چې زموږ هیوادوال په دې کې ژوند لاس ورکوي یا تهدیدونه ورته متوجه. خو موږ زموږ غوښتنه د دولت او د امنیتي ځواکونو څخه دا ده چې په پوره صداقت او ایمانداری سره د خلکو د امنیت تامین چون مسولیت لري هغه څه کار هم وکړي. او د انتخابات خو یو ملي پروسه ده چې دا د واک په سپارلو لپاره تر ټولو سولیزه لاره ده او په ټول نړۍ کې هم دا مروج دي. انتخابات باید وشي. نو موږ هم دا اندېښنه لرو چې کمی ولسوالۍ کې هغه په مرکز کې کیږي باید دا کلي ته وغځېږي او خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي.
بلخوا د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیس ایمل عبدالله هم وایي چې د معروف ولسوالۍ د اوسیدونکو د نوملیکنې ټول مواد د وسلوالو طالبانو له لورې پر دغه ولسوالۍ د برید له امله سوځېدلي چې له امله یې په راتلونکو ټاکنو کې له ګډون څخه بې برخې دي. د لا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خاکریز، نیش، غورک، میانشین او شورابک بیا هغه ولسوالۍ دي چې د امنیتي ګواښونو له امله یې کارکوونکي او ټول حساس او غیر حساس مواد ورته د هوا د لارې رسېدلي او ټاکنې به هم یوازې په محدودو سیمو کې کیږي.
د کندهار په ولایت کې 104 اویا ټاکنیز مرکزونه دي چې ټول فعال دي او ان شاء الله تر اوسه پورې د کمیسیون زی خبر مونږ ته نه دی راغلی او امید لرو چې د ټاکنو په ورځ هم دا ټول فعال اوسېږي. فقط د معروف ولسوالۍ کې چې د سبتنا مواد سوځېدلي وو هغه په دې انتخاباتو کې غیر فعال دی، نور ټول فعال دي. نور دا نام نو ولسوالۍ چې کمی دي مثلا غورک، نیش، میانشین، شورابک په دې ټولو کې انتخابات کیږي.
په عین وخت کې د کندهار امنیتي مسؤلین د دغه ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د ټینګ امنیت ډاډ ورکوي. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په ټولو ناامنو سیمو کې د ټاکنو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي. بارکزی وایي د ښار لپاره هم د ګډو ځواکونو سره یو ځای خاص امنیتی پلان جوړ کړی.
انتخابات چې اوس په لاند وخت کې را روان دي، پر امادګۍ د امنیت په برخه کې ورته لرو، هیڅ مشکل نه لرو. موږ د ملي اردو ملي امنیت سره په ګډه په امانګۍ سره ځانګړي پلانونه جوړ کړي دي د ټاکنو د ورځې لپاره چې هغه موږ په د کندهار په اوزو او ولسوالۍ په ټولو کې ټاکنو ته آماده یو. هیڅ مشکل د امنیت په برخه کې نشته. هر څوک کولی شي چې په پراخ ډول سره په خپلو ټاکنو کې برخه واخلي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په ورځ به د معروف ولسوالۍ پرته په کندهار ښار او شپاړس ولسوالیو کې 104 اویا د رایې ورکونې مرکزونه فعال وي. ټاکل شوی چې د راتلونکي شنبې په ورځ چې د روان کال د تلیا میزان د میاشتې شپږمه نیټه کیږي په ټول هیواد کې د ولسمشري ټاکنې ترسره شي.
خو د افغانستان د دفاع وزارت نه یوازې دا چې په انتخاباتو کې د امنیت ډاډ ورکوي، بلکې وایي چې د انتخاباتو پر مهال به امنیتي او دفاعي منصبین په انتخاباتو کې هیڅ له هر ډول لاسوهنې ډډه وکړي. په دې موضوع به د رحمت الله افغان رپورټ واورو.
که څه هم د انتخاباتو په ورځ د امنیت په اړه جدي اندېښنې لا پر ځای دي، خو امنیتي او دفاعي بنسټونه په دغه ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. د دفاع وزارت ویان رحالله احمدزي د شنبې په ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل د میزان د شپږمې ورځې د امنیت په اړه د اړوندو ارګانونو فوقالعاده غونډه جوړه سوه. ښاغلي احمدزي زیاته کړه امنیتي او دفاعي سرتیرو ته جدي سپارښتنه سوي چې په انتخاباتو کې بې طرفه پاتې سي.
اساس مواد ټول ولایت ته رسیدلی دي او ټول دفاعي او امنیتي ځواکونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون کاندیدانو او ټول ملت ته ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو امنیتي ټینګښت لپاره به دوی هیڅ ډول هڅې ونه درېږوي او په ټولو دفاعي او امنیتي ځواکونو باندې جدي غږ وشو. هیڅ منسوب دا حق نه لري چې په د ټاکنو په پروسه کې مداخله وکړي او خپل بی طرفی باید په جدي توګه حفظ کړي.
ښاغلی احمد زی زیاتوي چې د انتخاباتو په ورځ به د اړتیا په صورت کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه هم له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. رحولا احمد زی وایي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په همکارۍ ټولو ولایتونو ته اساس انتخاباتي مواد رسیدلي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه فوق العاده غونډه کې د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو مسؤلینو سربیره د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر هم ګډون درلود. د دغه وزارت وایي نصرت رحیم په غونډه کې د شبي پریکړې په اړه وایي
د باندې خبرې وشوې چې له ټولو امکاناتو څخه باید 2000 ټاکل شوي امنیتي او دفاعي سرتیري چې ټاکنو د پروسې امنیت تامینوي دا باید استفاده وکړي. په هغه شکل چې د افغانستان د خلکو توقع ده، په هغه شکل چې د کاندیدانو او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون توقع ده، په هغه شکل به امنیت تامینېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشرې د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه کېږي چې دا مهال ورته شپږ ورځې پاتې دي.
له رحمت افغان سره پاتې کېږو. عبدالله عبدالله په غور او محمد اشرف غنی په کابل کې انتخاباتي غونډې درلودې. ښاغلی عبدالله چې په غور ولایت کې خپل پلویانو ته څرګندونې کولې ویلي خلک له یوې کړېدلې دورې وروسته د بدلون په تمه دي، خو محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ یې له غرمې وروسته د کوچیانو په یوه غونډه کې وینا کوله وویل چمتو دی له طالبانو سره سوله وکړي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د انتخاباتي منډو ترلو په چټکېدو سره یو شمېر کوچیانو د شنبې په ورځ له غرمې وروسته د جمهور ریاست له کاندید محمد اشرف خاني نه خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې محمد اشرف خاني د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنو ته په اشاره سره وویل له حکمتیار سره سوله او له طالبانو سره د تیر کال اوربان هغه موارد و چې له هڅو وروسته ترسره سول. ښاغلی غني وویل چمتو دی چې له طالبانو سره سوله وکړي.
سوله ته زه حاضرم چې خپل سر ورکړم، مګر نه جمهوریت د افغانستان، نه یې تاسې راتلونکی، نه یې تاسې عزت. همت په دې کې نه چې افغان وژنه بنده کړي، دا بندوو نتیجې ته یې رسوو، مګر ضرور څه ده؟ ضرور دا ده چې زه واک ولرم.
بلخوا د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکو د شنبې په ورځ په یوه غونډه کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې له انتخاباتي ټیم نه خپل ملاتړ اعلان کړ. عبدالله عبدالله په جوړه شوې غونډه کې وویل چې خلک له یوې کړېدلې دورې وروسته د بدلون په تمه دي. هغه وایي زه د خلکو حرکت او څپې وینم، انشاءالله له یوې کړېدلې دورې وروسته افغانان د مثبت بدلون په تمه دي. د افغانستان په کونج کونج کې د بدلون د اقدام ارتیا احساس لیدل کیږي.
اقدام بر تغییر دیده میشه.
د جمهور ریاست انتخاباتو ته منډې ترلې داسې مهال په چټکېدو دي چې اله انتخاباتي کمپاینونو ته څلور ورځې پاتې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسی. افغان حکومت او انتخاباتي بنسټونه ویلي دي چې انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی.
که څه هم انتخاباتي بنسټونه وایي چې انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی، خو یو شمېر معلولین وایي د ټاکنو په ورځ هغه ډول چې اړتیا ده د دوی لپاره اسانتیا نه ده رامنځته شوې، او له همدې کبله ډیر شمېر معلولین ښایي له رای ورکونې پاتې شي. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې په وګړو کې د معلولیت ستونزه د جګړو او نورو ستونزو له کبله زیاته ده. امید ظهیر مل او په دې اړه جزئیات.
امین الله توخی د افغانستان جګړې معلول کړی دی. د هغه یو پخنشته خلونور ډیرو ستونزو سربیره هغه څه چې دی اندیښمن کړی د ټاکنو په ورځ د خپل رائے کارول دي. دی وایي تیر کال د ولسی جرګې ټاکنو پر مهال کله چې غوښتل د خپل خوښې نومان ته رایه ورکړي، ساعتونه په یو پښه د نورو سره یو ځای کتار کې ودرید او خورا وزورید. ښاغلی توخینی وکه کوي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم نه دی توانېدلی چې د معلولانو لپاره د ټاکنو په ورځ ځانګړې اسانتیاوې برابرې کړي.
باید د اجنډې خود کمیسیون هم ته یک برنامه
ټاکنو کمیسیون باید په خپل پروګرامونو کې دې ته ځای ورکړی وای او د ټلویزیون له لارې خلک پوهولي وای چې معلولین کولی شي ځانګړو کتارونو کې ودرېږي. زه څه ډول په یو پښه ساعتونه تر لمر لاندې یو کتار کې ودرېږم؟ آیا موږ هیڅ رایه ورنه کړو؟
د افغانستان د معلولانو مرکز د شمیرو له مخې د هیواد نږدې 2.5% وګړي معلولیت لري او یو ډیر شمیر په ټاکنو کې دوی ته د اسانتیا نه برابرېدو له کبله د رایې ورکولو له حق محرومیږي. خود شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي دا ځلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره هوکړه لیک لاسلیک کړه چې لمخې به یې معلولیت لرونکو وګړو ته ځانګړې اسانتیاوې رامنځته شي. خو دا اسانتیاوې څه دي او معلولین ترې څه ډول ګټه اخیستلی شي؟ د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایان ضیاءالحق فضلی:
اړتیا نه لري چې هغوی په صفونو کې ودرېږي. د تفاهم پر اساس د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلف ده چې معلولیت لرونکي وګړي له نورو سالمو وګړو څخه جلا کړي او دوی ته ژر تر ژره د رایې اچونې فرصت او زمینه برابره کړي. ټولو معلولیت لرونکو وګړو ته دا پیغام ورکوو چې تاسو د رایې اچونې په ورځ لاړ شئ په مراکزو کې خپلې رایې وکاروئ. تاسو ته به ټول لازم سهولتونه
ټاکنو خپلواک کمیسیون هم وایي دا ځلې د نورو ټاکنو په پرتله معلولانو ته یو ډیر شمیر اسانتیاوې نظر کې نیولې.
ازادي خبری مجله اوري.
په کابل کې د خلونو د وهلو یا ټټو وهلو لیوالتیا مخ په ډیرېدو ده. ځینې خلک دا کار تر ډیره د شوق لمخه کوي. دغه لیوالتیا دا هغه خلکو چې خلکو به کوي کاروبار هم ګرم ساتلی. تفصیل به د ناجیه صافی په ریپورت کې واورو.
د ستنو د ډیر درد په خمل سره غواړي خپل هیلو ته ورسیږي. د خپل بدن پر پوستکي د چټو وهل ځان زینب را پیژني. وایي له ډیرو کلونو راهیسې دا هیله درلوده چې چټو وهي، خو اوس ورته دا زمینه برابره شوه څو په چپ لاس چټو وکړي. زینب ټټو وهونکي ته ناسته ده چې د یوې برېښنایي آلې او ګڼستنو په مټ دغې نجلۍ ته په لاس کې خامار انځور کړي. دا حیوان خامار نومیږي. که څه هم دا په واقعیت کې وجود نه لري، خو دا هغه څه دي چې انسانانو په تخیلاتو کې جوړ کړي. ما ته هم دا جالبه ده ځکه مې دغه ټټو وهله. یاسر هم چې د خالونو وهلو یا ټټو لیوالتیا لري، د یوې کښتۍ لنګر یې په خپل مټ باندې انځوروي. هغه یو عجیب شانتي باور لري. وایي په دې سره نه یوازې ښکلا زیاتېږي، بلکې د دې وروسته باړ شي چې له ماتې څخه ونه ویریږي.
دا ځکه چې د کښتۍ لنګر دی، دا کښتۍ موږ له ډوبېدو ژغوري. ما همدا ټټو وواهه چې کله یې وګورم همدا احساس وکړم او هیڅکله هم ماته ونه منم.
که څه هم خال وهل د افغانستان په دودیزه ټولنه کې پخوانۍ ریښې لري او پخوا خال وهل د کلیوالو نجونو او مېرمنو ترمنځ ډېر دود و، خو اوس په ښارونو کې هم ډېری ځوانان دغه کار ته هڅېدلي. اهو شهیدي چې کار یې ټټو وهل دی، وایي هغه کسان چې دلته راځي ډېری نجونې او هلکان دي. یو شمېر افغانان ټټو نه مني او فکر کوي چې حرام دي، خو زه خپله نجونو او هلکانو ته ټټو کوم. ډېری هلکان غواړي په مټ باندې ټټو ووهي، ځینې نجونې غواړي چې سونو او غاړه کې ټټو وکړي. بهرام قریب په خپل دکان کې بیا دغه چاره ترسره کوي. هغه وایي ځوانان تر ډیره ویرونکي انځورونه خوښوي.
زموږ ډیری مشتریان نجونې او هلکان دي، خو هلکان ډیر دي. د هغوی په خوښه ټیټو وهو، کله د زړه رسم وي، کله درې ستوري په غاړه وهي. کوم عکسونه چې خوښوي راوړي او مونږ یې وهو.
که څه هم د ټټو مینهوال نه مني چې دا به د اسلام له نظره ستونزه ولري، خو یو شمېر دیني عالمان په دې اړه توضیحات ورکوي. په کابل کې د وزیر اکبر خان د جامع جومات امام او دیني عالم مولوي ایاز نیازی وایي
چې پیغمبر ګرامي می فرماید لعن الله الواشمه والمستوشمه، لعنت خدا بستری انسانه که او خالکوبی میکند، به صفت یک حرفه خود را قرار داده است.
کسا هم په تیرو کلونو کې دا دود موجود و، خو د پرمختللو اسانتیاو په برابرېدو سره په افغانستان کې د ټټو مینوال ورستر بلی زیاتېږي.
د تلش په جمع د ولسواکۍ په لور بل ګام د دې انتخاباتو له بهیره مو ازادي راډیو د افغانستان له ګوټ ګوټه خبروي.
دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعت خبرې مجلې پای ته ورسېدو. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو بل نیم ساعت خبرې